Radio.
السلام علیکم او سهار مو په خیر. افغانستان کې د گهیز 15 بجې شوې. نن دوشنبه د زمری یا اسد 29 او د اگست 19 نیټه ده. د سهارنۍ خبری مجلې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم د سات خبرونه. د امریکا د ډیموکرات ګوند څلور ورځنۍ ملي کانګره نن دوشنبه په شیکاګو کې پیلېږي. په دغې کانګره کې به د یاد ګوند سیاستوال او فعالان د راتلونکو ولسمشریزو ټاکنو لپاره د کمالا هاریس نوماندي تایید کړي. کمالا هاریس چې د اوسني ولسمشر جو بایدن مرستیاله ده، وروسته له هغه د ډیموکرات ګوند نومانده شوه چې بایدن 13 میاشت ولسمشریزو ټاکنو ته له کاندیداتورۍ لاس په سر شو. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس د راپور له مخې د ډیموکراتانو ملي کانګرې ته به نن دوشنبه جو بایدن وینا وکړي او په نورو ویناوالو کې د پخواني ولسمشر باراک اوباما نوم هم شامل دی. ټاکل شوی د امریکا ولسمشریزې ټاکنې د راتلونکي نومبر میاشتې په 15 نیټه ترسره شي. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی یو ځل بیا د طالبانو پر حکومت غږ کړی چې د نجونو ښوونځي او پوهنتونونه پرانیزي. ښاغلي کرزی پرون یک شنبه د افغانستان د خپلواکۍ د 115 کلیزې په مناسبت یو پیغام کې ویلي د هیواد راتلونکي د ځوان نسل په تعلیم پورې تړلې. هغه په دې پیغام کې ټینګار کړی چې د خپلواک او په خپلو پښو ولاړ افغانستان لپاره اړینه ده چې د علم په ګاڼه سمبال نجونې د خپلو وروڼو تر څنګ ودرېږي او هیواد د احتیاجه خلاص کړي. د ملګرو ملتونو د شمیرو له مخې په افغانستان کې دا مهال نږدې 1.5 میلیون نجونې تر شپږم ټولګي پورته ښوونځیو او دغه راز پوهنتونونو څخه بې برخې دي. افغان سیاستوال او نړیوالو ادارو او هیوادونو په وار وار له طالبانو ورته غوښتنه کړې، خو د طالبانو د حکومت د دریو کلونو په پوره کېدو لا هم د نجونو د تعلیم برخلیک روښانه نه دی. بلورته د طب په برخه کې 40 افغان محصلان د اونۍ سکاټلند ته ځي څو هلته خپلې زده کړې وکړي. دا نجونې چې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته له زده کړو محرومې شوې وې، په میاشتو یې په پاکستان کې د بریتانیا د ویزې انتظار کاوه. دوی بالاخره د یکشمې په ورځ برېټانوي رسنیو په حواله وویل شول چې دغو نجونو ویزې ترلاسه کړي او تمه ده چې دا اونۍ سکاټلند ته سفر وکړي. د بلوچستان په لورلای کې د برات خان باختر په نوم یو پخوانی افغان پوځي د نامعلوم کسانو لخوا په ډزو وژل شوی. برات خان باختر د جمهوری نظام پر مهال د پکتیکا ولایت د مټاخان ولسوالۍ امنی قمندان وو. د افغانستان د ړنګې شوې اردو یو لوړپوړي قمندان جنرال سمی سادات پر خپل ایکس پاڼه باندې لیکلي چې قمندان برات د طالبانو لخوا وژل شوی. سمی سادات چې د طالبانو د یوې مخالفې ډلې د افغانستان متحده جبهې مشري هم کوي، زیاته کړې چې د دغه وژل شوي افغان پوځي غچ به واخلي. سمی سادات د پاکستان له حکومته هم غوښتي چې د پخوانیو افغان پوځیانو خوندیتوب ته پام وکړي. د طالبانو حکومت تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې. او د ایران په شمال ختیځ کې د دغه هیواد د پوځ قمندان جنرال سرویس امان اللهی ویلي له افغانستان سره د پولې په اوږدو کې د دیوال جوړول به د ته په خبره دوامدار امنیت راولي. د ایران دولتي اژانس سرنا خبر ورکړی چې دغه ایرانی جنرال پرون د افغانستان د پولې سره نږدې دا سیمه کتلې او د یاد دیوال جوړولې د افغانستان او ایران ترمنځ د امنیت په ټینګېدو کې مهم ګام بللی دی. مخکې ویل شوی و چې ایران غواړي له افغانستان سره په شاوخوا 295 کیلومتره اوږده پوله باندې 4 متره لوړ دیوال جوړ کړي چې چارې به یې د 3 کلونو په موده کې بشپړې شي. دا وو خبرونه د خبری مجلې په نږدې نیم ساعت کې. جرمنی وایي د هغو افغان پناغښتونکو د پناغښتنې اسناد لغوه کوي چې په پټه افغانستان ته سفرونه کوي.
په دغه برخه کې د جرمني حکومت جدي دی او دوی داسې انګېري چې هغه کسان چې دوی افغانستان ته سفرونه کولی شي، په حقیقت کې دوی سیاسي پناهندګي باید دغه کسانو ته ورنه کړل شي.
کابل کې د ازبکستان د سوداګرو د جوړ شوي نندارتون وروستۍ او درېیمه ورځ سوداګر یې ګټور ګام بولي.
نندارتونونه یو ملک د تولیداتو د مشورې دلو د لپاره یو لوی وسیله ده چې موږ د دوو ملکونو پر روابطو کې البته مثبت تاثیر کوي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د غزې له جګړې وروسته د لسم ځل لپاره تل ابیب ته رسیدلی او خوست کې له ژورنالیزم پوهنځي لسګونه محصلان فارغ شوي. دوی د رسنیو ملاتړ مهم بولي.
د دولت څخه او د نورو موسسو څخه نړیوال موسسو څخه مو هیله ده چې په هیواد کې افغانستان کې یعنی کاغذ سیمه ییز رسنۍ دي کملي رسنۍ دي دا حمایه شي.
که د دغې خبري مجلې تر پایه زموږ ملتیا وکړئ نور راپورونه او ستاسو پیغامونه هم درته لرو.
د شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
خبري ټولګه ته خراغلي د تخنیکی همکار شفیق عیار سلامونه هم ومني. 15 بجې او 15 دقیقې دی راځو د خبري مجلې د سر راپورته. جرمن چارواکي وایي د هغو افغانانو د کډوالۍ دوسیه او پناه غوښتنې د لغوه کېدو له خطر سره مخ کېدای شي چې د رخصتیو لپاره په پټه افغانستان ته تللي وي. د جرمنی د پارلمان ځینو غړو ویلي افغان پناه غوښتونکي په ډېرې اسانۍ افغانستان ته سفرونه کوي، حال دا چې اکثره یې د کډوالۍ په دوسیه کې ویلي چې افغانستان ته د خطر له کبله سفر نشي کولی. د جرمنی د فدرال مقرراتو له مخې کوم کسان چې له خپلو اصلي هیوادونو د ورپېښ خطر په خاطر جرمني ته تللي او هلته یې د پناه غوښتنه کړې بېرته خپلو هیوادونو ته له خاصو شرایطو پرته د ستنېدو یا سفر اجازه نه لري. تفصیل له صفي الله ستانکزی اورو.
په اروپایي هیوادونو کې چې جولای او اګست کابو دوه میاشتې دوبنۍ رخصتۍ وي، نو اکثر خلک له خپلو کورنیو سره یا هم یوازې د رخصتیو لپاره نورو هیوادونو ته سفرونه کوي. د افغان کډوالو په تېره بیا هغو لپاره چې په خپل اصلي هیواد کې د ورپېښ خطر په خاطر جرمني یا نورو اروپایي هیوادونو ته کډه شوي، دا شرایط لږ څه فرق کوي. د جرمني د کډوالو او پناه غوښتونکو د فدرال ادارې د مقرراتو له مخې کوم کسان چې د پناه غوښتنې کړي وي، یوازې په خاصو شرایطو کې د سفر اجازه ورکول کیږي، که نه خپل سری او له اجازې پرته سفرونه د کډوالۍ او پناه غوښتنې د دوسیو د لغوه کېدو سبب شي. د جرمني د پارلمان ځینې غړي او د کډوالو کمشنر ویلي په وروستیو کې ګڼ افغانان په تېره بیا هغو چې د طالبانو له بیا واکمنېدو رئیس جرمني ته کډه شوي او د ورپېښ خطر په خاطر یې پناه غوښتې، اوس په اسانۍ افغانستان ته سفرونه کوي. له آر ټي ایل جرمني ټلویزیون سره په خبرو کې د کریسچن ډیموکراتیک او محافظه کاره ګوند د ائتلاف د پارلماني ډلې مرستیال تورستن فرای ویلي د حیرانۍ ځای دی چې حکومت له دې مسلې سره هیڅ چلند نه کوي. په دې وروستیو کې له فدرال حکومت وپوښتل چې د څومره خلکو د اوسېدو اقامت د هغوی اصلي هیوادونو ته د سفرونو په خاطر اخیستل شوي. ځواب یې دا و چې نه پوهېږو، ځکه موږ دا ارقام نه ساتو. د کډوالو په چارو کې د جرمني د حکومت ځانګړي استازي یواخیم سټام بیا ویلي هیواد یې د نړۍ په مخ خلاص دی، خو د ده په خبره احمق هم نه دی. هغه زیاته کړې چارواکي باید دا یقیني کړي چې هغه کسان چې د پناه غوښتنې یې کړي او خپلو اصلي هیوادونو ته د رخصتیو لپاره تللي، سمدستي د پناه غوښتنې حیثیت یې لغوه او جرمني کې د اوسېدو اجازه ترې واخیستل شي. په جرمني کې میشت افغان کارپوه د برلین پوهنتون استاد اسحاق اتمر د ازادي راډیو دا پوښتنه چې د جرمن چارواکو دا دریس څومره جدي ده، داسې ځواب کړه:
ځینې افغانان داسې لیدل شوي دي چې دوی سره د دې نه چې دوی سیاسي پاسپورټ لري او دوی یا د پاکستان د لارې نه یا د ایران د لارې نه دوی افغانستان ته سفرونه کړي. نو په دغه برخه کې د جرمني حکومت جدي دی او دوی داسې انګېري چې هغه کسان چې دوی افغانستان ته سفرونه کولی شي، په حقیقت کې دوی سیاسي پناهندګي باید دغه کسانو ته ورنه کړ شي، او که چا هم دغه سیاسي پناهندګي هغه ترلاسه کړي، د هغه پناهندګي دې لغوه شي. په یقین سره چې دا د افغانانو په پناهندګي باندې دا ډېر تاثیر کولی شي.
جرمني له کلونو راهیسې د افغان کډوالو د ډیپورټ یا ایستلو پروسه ځنډولې، ځکه په دغه هیواد کې ګڼ تحولات د دې لامل شول چې د کډوالو د ایستلو په پروسې باندې فشارونه زیات او چارواکي له تطبیق لاس واخلي. خو په دې وروستیو څو میاشتو کې په څو بریدونو او پیښو کې د افغان کډوالو ښکېلېدو د افغان کډوالو پناه غوښتونکو په وړاندې د چارواکو زغم پای ته ورسوه. د افغانانو لخوا د شویو بریدونو او پیښو بیلګې زیاتې دي، خو د جون په لومړیو کې د یو جرمن پولیس د وژنې پیښې ګڼ غبرګونونه وپارول. هغه پولیس د یو افغان کډوال لخوا د چړې په ګزارونو سخت ټپي او بیا یې روغتون کې ساور کړه. په جرمني کې تر سوریې وروسته د شمیر په لحاظ د افغان کډوالو تعداد زیاد ده. د جرمنی د احصائی د فدرال ادارې د راپور په اساس چې د 2023 کال په دسمبر کې خپور شوی، هلته د میشتو افغانانو شمیر نږدې 4,00,000 ته رسیږي. له دې ډلې 38,000 جرمني کې زیږیدلي، خو لویه برخه یعنی شاوخوا 3,80,000 یې له افغانستان کډه شوي. ښایي دا شمیر اوس څه ناڅه زیات شوی وي، ځکه لا هم د ایران او ترکیې له لارې په قاچاقي توګه افغانان جرمني یا د اروپا نورو هیوادونو ته د رسیدو هڅې کوي.
و موریدل چې جرمنی هغو افغان پناهغښتونکو ته ګواښ کړی چې په پټه افغانستان ته سفرونه کوي او په جرمنی کې د سیاسي پناه غوښتنه لري. دوی ویلي کې چېرته دغه چاره دوام کوي ممکن له دغو افغان پناهغښتونکو څخه د پناهغښتنې اسناد واخیستل شي. بلورته د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنري یو ان سی آر وایي په افغانستان کې د اقلیمي بدلون له امله زیانمن شوي خلک لا زیاتو مرستو ته اړتیا لري. د ادارې پر خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې لیکلي چې وروستیو سیلابونو او طوفانونو ګڼې کورنۍ بې ځایه کړي او دوی اوس سرپناه مرستو او روغتیایي خدمتونو ته اړتیا لري. په ورته وخت کې یو شمېر سیلاب ځپلې کورنۍ وایي تر اوسه ورسره لازمې مرستې نه دي شوي. تفصیل له اکرام الله اکرام او
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنري یو ان ایچ سی آر دې ته په اشاره چې افغانستان د اقلیمي بدلون له سترو زیانګالو هیوادونو دی ویلي دي. د دې بدلونونو له امله اغېزمن شوي افغانان لا زیاتو مرستو ته اړتیا لري. یو ان ایچ سی آر نن یکشنبه په خپله ایکس پاڼه په یو بیان کې ویلي وروستیو سیلابونو او سختو بادونو خلکو ته درانه زیانونه اړولي او زیانمن شوي کسان خیمو، سرپناه، ملاتړ، روغتیایي خدمتونو او رواني مشورو ته اړتیا لري. دغه ادارې ویلي چې افغانستان د اقلیمي بدلون له زیانونو سره مخ دی چې په ترڅ کې سیلابونه، طوفانونه او وچکالي رامنځته کیږي. په همدې حال کې یو شمېر سیلاب ځپلي د مرستو د نه رسېدو له امله شکایت کوي. د ننګرهار ولایت د کوټ ولسوالۍ یو تن سیلاب ځپلي عمران ازادي راډیو ته وویل یوې خوا په سخته ګرمۍ کې د کور نه لرل او له بلې خوا د سیلابونو له امله مالي زیانونو نوموړی سخت ځپلی دی. هغه ازادي راډیو ته د مرستې د اړتیا په اړه وویل
مرستو ته خو اړتیا به ډېر لرو، په دې باندې چې د کورونو مشکل لرو، کورونه دي ګډوډ دي، وسنه لرو دومره چې موږ خپل کور ځان ته جوړ کړو، خپل ځان ته د سرپناه ځای جوړ کړو. اول خو دې ته دغه لرو، نور موږ د کار وضعیت هم خراب دی، کار هم جوړ نه دی، په دې چې کاروبارونه هم نشته دی.
د ننګرهار په سرورود ولسوالۍ کې د وروستیو سیلابونو یو زیانمن شوی عبدالکریم دورانی هم ازادي راډیو ته وویل له نړیوالو بنسټونو د مرستې تمه لري.
نو زمونږ کورنۍ چې ده ماشومان چې سرپناه نه لري، سرپرست کور نه لري، واړه بچیان ورته پاتې دي، یو کونډه ورته پاتې ده، نور داسې دغه بل شیانو ته ضرورت لري. نو د کور سامانونه چې کوم دي هغه ټول د منځه تللي دي، نو دغه ځای شیانو ته ډېر ضرورت لري او اړتیا ورته لري. نو کومې نړیوالې موسسات چې دي هغه هېڅ مرسته نه ده کړې او نه راغلي دي.
دا په داسې حال کې ده چې د روان کال د ثور میاشتې له نیمایي څخه د افغانستان بېلابېل ولایتونه د سختو اورښتونو او طوفانونو شاهدانو چې له امله یې سلګونه کسان مړه او ژوبل شول او د غراز ګڼو کسانو ته درانه مالی زیانونه واوښتل. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنرۍ یون ایچ سی آر مخکې اعلان کړی و چې د روان کال په لومړیو شپږو میاشتو کې د افغانستان په 33 ولایتونو کې 115,000 زره کسان د طبي پیښو له امله اغېزمن شوي دي. د طالبانو د حکومت د چاپیریال ساتنې ملي ادارې په افغانستان کې د اقلیمي بدلون د اغېزو په اړه د اندېښنې په څرګندولو سره له نړیوالې ټولنې او ملګرو ملتونو غوښتي چې د سیاسي مسایلو په پام کې نه نیولو پرته دې له افغانستان سره همکاري وکړي. په همدې حال کې د طالبانو د حکومت د ترانسپورټ او هوایي چلند وزارت د هوایي پیژندنې ادارې نن یکشنبه د اګست 13 د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې د سختو بارانونو او سیلابونو د راوتو اټکل کړی. بدخشان، نورستان، کونړ، پنجشیر، ننګرهار، لغمان، کابل، لوګر، میدان وردګ، پکتیا، خوست، پکتیکا، غزنی، زابل او کندهار هغه ولایتونه یاد شوي چې د درنو اورښتونو او سیلابونو اټکل پکې شوی دی.
اوریدونکو د یون ایچ سی آر د اندېښنو په حواله دغه راپور چې اکرام الله اکرام چمتو کړی وو پرون یکشنبه چمتو شوی وو او د هوا د حالاتو کومه وړاندوینه چې هم وه د پرون ورځې وه او نن پورې د هوا دغه حالات اړه نه لري.
د ماخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12:09
ازادي راډیو څلور وشتا ته
تاسو سهارنۍ خبری مجلې ته غوږ یې. دا مهال ازادي راډیو د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو په لاندو چپو او د ماخام لشپګو د سهار تر شپګو په منځنۍ 12:09 چپو اوریدل شي. د افغانستان د سوداګرۍ او پنګونې خونه په کابل کې د ازبکستان د تولیداتو او محصولاتو د نندارتون جوړیدل د دواړو هیوادونو ترمنځ د دوه اړخیزو سوداګریزو اړیکو د ټینګښت لپاره ګټور بولي. دغه نندارتون د شنبې په ورځ پرانیستل شوی او نن دوشنبه یې وروستۍ او درېیمه ورځ ده. تفصیل له سنا کاکړو.
د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه په کابل کې د ازبکستان د محصولاتو او تولیداتو له نندارتون د پیلېدو یوه ورځ وروسته په افغانستان کې د دغه نندارتون د جوړېدو هرکلی کوي او د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګریزو اړیکو په ټینګښت کې اغیزمن بولي. د دې خونې د مدیره پلاوي غړي خان جان الکوزي د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دغه نندارتون له شنبې څخه تر دوشنبې پورې د درې ورځو لپاره جوړ شوی چې تر ډېره د افغانستان د مصرف وړ توکي پکې نندارې ته ایښودل شوي دي.
نندارتونونه یو ملک د تولیداتو د مشورېدلو دپاره یو لویه وسیله ده چې دا د یو ملک د مشورولو دپاره ښه ده. زمونږ د دوو ملکونو په روابطو کې البته مثبت تاثیر کوي. او لویه مسله ده دا ده چې مونږ په تجارت کې باید سهولتونه راولو او زمونږ صادرات باید دوی ته زیات شي. په دې باندې هم خبرې وشولې.
هغه زیاته کړه چې تر دې مخکې افغانستان هم د منځنۍ اسیا هېوادونو کې د افغاني تولیداتو نندارتونونه جوړ کړي دي. په همدې حال کې د افغانستان د صنعتکارانو ټولنې مشر عبدالجبار صافی ازادي راډیو ته وویل چې له ازبکستان څخه د یو لوړ پوړي پلاوي په ملتیا 200 ازبکستاني سوداګر هم افغانستان ته راغلي څو د خپل شپږ شپېته شرکتونو محصولات او تولیدات په بېلابېلو غرفو کې نندارې ته وړاندې کړي. یو شمېر افغان سوداګر او پانګوال د دغه نندارتون جوړېدل د دواړو هېوادونو د سوداګرو ترمنځ د نظریو د تبادلې په برخه کې ګټور بولي. د جمع محمد محمدی سنتی پارکونو مرستیال عبدالحسین فرهاد چې له دې نندارتون څخه یې لیدنه کړې ازادي راډیو ته یې وویل.
ډېر ښه مې وژده او سفر یې زده کړو. ډېر مشاهد مونږ یې زده کړو چې مونږ څنګه یو بل ملک ته چې دار شو څنګه نمایشګاه مونږ خپله باید کړو. او دویمه خبره دا ده چې د هغې تولیدات نه مونږ باخبره شو چې هغې خلک څه تولید لري او مونږ په کمه قیمت او په لږ وخت کې افغانستان ته مونږ ورولی شو.
یو بل پانګوال رحیم مایار په دې اړه وویل.
موږ د صنعتکارانو د ډېرې صنعتکارانو تجاران سره مجلس درلودله. نو انشاءالله په آینده کې به کوښښ کوو چې د دې تجربو څخه او د دې موږ تجربو څخه کوښښ وکړو چې وښه استفاده وشي او موږ به وغواړو چې په آینده کې د ازبکستان تولیداتو څخه استفاده وکړو او د دې موږ تولیداتو څخه استفاده وکړي.
خو دغه پانګوال وایي چې لا هم د پیسو د انتقال، د ویزو د ترلاسه کولو، د برېښنا د تامین او سوداګرو او پانګوالو ته د ځمکو د ویش په برخه کې ستونزې شته چې باید د طالبانو حکومت ورته رسیدنه وکړي. د طالبانو حکومت د صنایعو او سوداګرۍ وزارت د معلوماتو له مخې د ازبکستان د تولیداتو او محصولاتو نندارتون د شنبې په ورځ په کابل کې د رئیس الوزرا اقتصادي مرستیال عبدالغني برادر، د ازبکستان صدر اعظم عبدالله عرفوف او د دواړو هېوادونو د صنعت او سوداګرۍ وزارتونو چارواکو په حضور کې پرانیستل شو. دغه وزارت د شنبې په ورځ په خپله ایکس پاڼې لیکلي چې په دې نندارتون کې په بېلابېلو سکتورونو کې د ازبکستان تولیدات او محصولات لکه تیز رفتاره، بار وړونکي او مسافر وړونکي موټر، جرثقیل، بېلابېل کرنیز ماشینونه، خوراکي توکي، جامې، برېښنایي وسایل او غالۍ د درې ورځو لپاره نندارې ته وړاندې شوي دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ. تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
اوریدونکو، د افغانستان مسلو ته بیرته راستنیږو، خو اوس ورځو منځني ختیځ ته. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن د یکشنبې په ورځ تل ابیب ته ورسید څو د اسرائیلو او حماس ترمنځ د اوربند یوې موافقې د لاسلیک هڅه وکړي. تفصیل په دې راپور کې.
لکه چې پر غزه د اسرائیلو بریدونه پیل شول، د اوربند د هڅو په لړ کې دا سیمې ته د انتونی بلینکن لسم سفر دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت اعلان کړی چې ښاغلی بلینکن به د دوشنبې په ورځ له اسرائیلي چارواکو سره خبرې وکړي او بیا به د سې شنبې په ورځ د مصر پلازمینې قاهرې ته لاړ شي، چېرته چې ټاکل شوې روانه اونۍ د اوربند خبرو بل پړاو پیل شي. تر دې مخکې د امریکا ولسمشر د قطر پلازمینه دوحه کې د اوربند او د اسرائیلي یرغمل شوو بندیانو د خوشي کولو په هدف ترسره شوې خبرې راغنده بللې وې او خبرداری ورکړی و چې دغه بهیر د منولو لپاره به له هر ډول اقدامه ډډه وکړي. بلینکن وروسته له هغې اسرائیل ته تللی چې د امریکا، مصر او قطر مرکچیانو ویلي دوی په دوحه کې له دوو ورځنیو خبرو وروسته یوې موافقې ته نږدې شوي او امریکایي او اسرائیلي چارواکو محتاطانه خوشبیني هم څرګنده کړې. خو حماس د اسرائیلو د نویو غوښتنو په وړاندې مقاومت ښولی. حماس د امریکا او اروپایي ټولنې لخوا ترهګر سازمان ګڼل کېږي. د اوربند په وړاندیز کې درې پړاوونه ذکر شوي چې له مخې به یې حماس د اکتوبر 8 حملې پر مهال ټول یرغمل شوي کسان خوشي کوي او اسرائیل به په جواب کې لغزې خپل ځواکونه باسي او فلسطینی بندیان به آزادوي. د راپورونو له مخې لا هم 110 کسان د یرغمل شوو له ډلې په غزه کې پاتې دي، که څه هم اسرایلي چارواکي فکر کوي چې یو پر درېیمه برخه دغه خلک مړه دي. څو میاشتې مخکې د لومړني اوربند پر مهال ګڼ دا یرغمل کسان د حماس له لوري خوشې شول. د 2023 کال د اکتوبر په 1 حماس جنګیالیو پر اسرایل په برید سره په یوه ورځ شاوخوا 1200 کسان ووژل او 250 نور یرغمل کړل. دا برید د دې لامل شو چې اسرایل د ځمکې او هوا له لارې د غزې په خاوره بریدونه پیل کړي. د حماس تر کنټرول لاندې غزې روغتیا وزارت په خبره تر دې دمه د اسرایلو په بریدونو کې تر 300 ضرور ډیر فلسطینیان وژل شوي دي. د دې سیمې لکونه خلک له خپلو کورونو کډې ته اړ شوي او ګڼ کسان د قحطۍ او ناروغیو له خطر سره مخ دي.
اوریدونکو په دې ټولګه کې ستاسو پیغامونه لرو، خو اوس راځو دې ته چې د خوست شیخ زاید پانتون د ژورنالیزم له پوهنځي څخه 15 تنه محصلان فارغ شول او ټولو فارغ شوو محصلانو د رسنیو ملاتړ مهم بللی. تفصیل له نجیب الله الخیلا.
د خوست شیخ زاید پانتون د ژورنالیزم او عامه اړیکو پوهنځي فارغ شوي محصلان له ملي او نړیوالو بنسټونو غواړي چې په افغانستان کې د رسنیو او خبریالانو له فعالیتونو مادي او معنوي ملاتړ وکړي. دوی د ټولنې د وګړو د فکرونو پر روښانولو او د دوی د سیاسي او ټولنیزې پوهې په لوړولو کې د رسنیو رول ټاکونکی بولي او زیاتوي چې په وروستیو کلونو کې د رسنیو دا اغېزمنتوب جوت دی. د ژورنالیزم پوهنځي یو تن فارغ حکمت الله ابراهیم خیل مشال راډیو ته وویل
د دولت څخه او د نورو موسسو څخه نړیوال موسسو څخه مو هیله ده چې په هیواد کې افغانستان کې یعنی کاغذ سیمه ییز رسنۍ دي که ملي رسنۍ دي دا حمایه شي، همداشان تر څو خبریالانو ته کاري فرصتونه برابر شي. او د دوی په اوس وخت کې ډېری رسنۍ موږ وینو چې ولیدلې دي ډېری ژوبلې د مالي ملاتړ څخه.
خوست د افغانستان له هغو ولایتونو دی چې د رسنیو برخه صنعت څخه پراخه ده او له دې فرصته په استفادې د ژورنالیزم ډېری محصلان پکې د نظري زده کړو په خوا کې خپل عملي مهارتونه هم لوړوي. د ژورنالیزم د پوهنځي او بل فارغ محمد علیم هاشمی وایي
نو دلته د عملي زده کړو زمینه یو څه ضعیفه وه، د همدې لپاره موږ ته په یو خصوصي رسنۍ کې کار پیدا شو او په هغې کې معمولا کار ترسره کړو. اوس دې ته موږ آماده شوي یو چې موږ خپله کله چې دې ځای ته فارغ شو وکولی شو عملا په یو رسنۍ کې کار وکړو.
خوستی محصلان زیاتوي د وخت په تیریدو او د استادانو د علمي کچې په لوړېدو سره په دې پوهنتون کې زده کړې معیار او تحصیلي کیفیت لوړ شوی دی. د ژورنالیزم د پوهنځي یو بل فارغ بسم الله زهیر ملوایی
دغه چې استادان لرو چې هغه په خارجي هیوادونو کې لکه مثلا انډیا شو او تاجکستان شو په دې هیوادونو کې دوی زده کړې کړې دي. دوی د زده کړو تر چتر لاندې موږ دلته روزل کېږو او دلته د عملي کارونو مخته کېږو.
بل لوري ته د شیخ زاید پوهنتون مسؤلین او استادان هم په اوس وخت کې د محصلانو پر وړتیا او باورمند یا وایي هغوی د رسنیو په پرمختګ او ګټورتوب کې اغیزمن تمامیدلی شي. د ژورنالیزم پانزیا استاد وحید الله زیار وویل
د ژورنالیزم په برخه کې رادیو ژورنالیزم دا تلویزیونی ژورنالیزم دا چاپي ژورنالیزم دا او د نننی عصر یو مهمه پدیده چې آنلاین ژورنالیزم دا په دغه برخه باندې محصلینو ته کار کوي. همدارنګه د امریکا په برخه کې محصلینو ته د وخت له اړتیا سره سم نوي درسونه ورکړل شوي دي، څو د ادارو د مفکورو لپاره د خدماتو لپاره او همدارنګه د دوی د تولیداتو لپاره رښتینی او وړ کمپاینران جوړ شي.
یاد دیوی په خوست کې دا مهال شاوخوا شل غږیزې او انځوریزې رسنۍ په فعالیت بوختې دي چې په اوس وخت کې ډېر تمرکز په ښوونیزو خپرونو دی چې زرګون نجونې او هلکان ورڅخه د انګلیسي ژبې، کمپیوټر، ریاضي او نورو برخو کې زده کړې کوي. د دې ترڅنګ د خوست په رسنیو کې یو شمېر ژورنالیستانو ته دایمي کار او بیا د ژورنالیزم د برخې محصلانو ته د عملي زده کړو فرصتونه هم څناڅه برابر شوي دي.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د آزادۍ رادیو فیسبوک پانا لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
اوریدونکو سند دغه خبری مجله وروستای راپور راخلو. یو شمیر هغه په عمر پاخه کسان چې لزده کړو پاتې دي په خپل سیمو کې د سواد زده کړو د کورسونو د بیا پایل غوښتنه کوي. دوی ویلي چې د جمهوری نظام پر مهال په سیمو کې د لیک لوست زده کړو کورسونه وو، خو اوس دا کورسونه پکې شوي او غوښتنه کوي چې بیرته دې ورته دا کورسونه پرانستل شي. په دې اړه پام وکړئ، د حدیث پردیس راپور ته ورپسې ستاسو پیغامونه هم خپرېدو ته چمتو دي.
د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې یو شمیر هغه کسان چې د جنگ جګړو له کبله له زده کړو پاتې شوي په خپلو سیمو کې د سواد زده کړې د کورسونو د بیا فعالېدو غوښتنه کوي. دوی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د تیر جمهوري نظام پر مهال سیمو کې د سواد زده کړې کورسونه فعال وو، خو اوس هغه فرصتونه نشته. په عمر پوخ سید رحمان چې د تخار ولایت اوسیدونکی دی وایي ښوونځی نه دی لوستی، خو په خپله سیمه کې د سواد زده کړې د کورس د بیا فعالېدو غوښتنه کوي.
تیر جمهوری نظام کې د سواد زده کړې کورس فعال و، خو اوس نه دی. زه خپله لیک لوست نه شم کولی، خلک اوس زده کړې نه کوي، خو که بیا هم دغه کورسونه فعاله شي د راتلونکي لپاره به موږ ته یوه روښنایي وي.
د ننګرهار ولایت اوسیدونکی سید اکبر هم ورته غوښتنه لري او وایي چې د سواد زده کړې کورسونه د دوی لپاره ډیر ضرور دي.
سواد موزي کورسونه خو د هر انسان لپاره بهتره دي، خپل ځان پې وپېژني او خپل ځای وپېژني. اشد ضرورت لرو چې سواد موزي کورسونه جوړ سي. داسې کلیو کې چې مثلا له تعلیم نه بعضې خلک محرومه پاتې شوي دي.
دا په داسې حال کې ده چې د تیر جمهوري نظام پر مهال له 1500 تر 1500 کلونو هغو کسانو ته چې لیک لوستې نه شوای کولای د لومړنیو زده کړو زمینه برابرېده. د تیر جمهوري نظام ته پوهنې وزارت د سواد زده کړې معینیت یوه مسؤول چارواکي ازادي راډیو ته وویل چې د جمهوریت پر مهال د سواد زده کړې 1000 کورسونه فعال وو چې ښځو او نارینه وو پکې زده کړې کولې. د دغه ادارې پخوانی مرستیال سردار محمد رحیمی وایي چې د طالبانو له بیا ځلې واکمنۍ وروسته په دې برخه کې پرمختګ نه دی شوی.
نرخ سواد حدوداً 43% شده بود تا آخر.
د یونسکو د شمیرو له مخې په افغانستان کې د لیک لوست کچه 43% شوی وه، خو د طالبانو په بیا ځلې واکمنۍ کې طبیعي خبره ده چې دوی ته د سواد زده کړې پروګرامونه لومړیتوب نه لري. دوی تر ډېره د دیني مدرسو په پراخولو کې هڅه کوي. په افغانستان کې د سواد زده کړې لپاره ځانګړي پروګرامونه نه لري، او تر هغه ځایه چې زه یې په اړه معلومات لرم هغه پخواني پروګرامونه هم کمرنګ شوي.
دا نیوکه داسې مهال کېږي چې طالبانو په افغانستان کې له بیا واکمنېدو وروسته له شپږم ټولګي څخه پورته د نجونو پر زده کړو هم بندیز ولګاوه. هڅه مو وکړه چې د سواد زده کړو د پروګرامونو د څرنګوالي په اړه د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت د ویاند منصور احمد حمزه نظر هم ولرو، خو هغه د دغه راپور تر خپرېدو په دې اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. خو د زده کړو د برخې یو شمېر فعالان وایي چې لیک لوست د ټولو لپاره مهم او حتمي دی او باید په ټولنه کې د کچې د لوړولو لپاره لازم پام وشي. د دغه فعالانو له ډلې عبدالهادي وزیر نازادي راډیو ته وویل
سواد په هر وخت کې مهم دی. په افغانستان کې ډېر اړینه مهم دی خلکو لپاره. دا پکار دی چې د پوهنې وزارت خپل نور کوششونه په دې هکله د سواد پراختیا کې ګړندۍ کې چټکې کې ترڅو د افغانستان خلک سواد نه د لیک لوست نه برخمن شي.
دا چې افغانستان یو جنگ ځپلی هیواد دی او تیرو کلونو کې د جنگ جګړو او نورو ستونزو له کبله ډیری افغانان له زده کړو پاتې شوي، د زده کړو د برخې پوهان وایي چې د طالبانو حکومت باید د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د لومړنیو زده کړو لپاره فرصتونه برابر کړي.
ستاسو له پیغامونو
سلامونه او نیکی هیلی می اومنه. د ازادي راډیو ټولو کارمندانو ته سلامونه وړاندې کوم. نو خدای دې کې چې جوړ روغ او تسلیت جامع هم پتن وي. زما پیغام دا دی چې کاناډا هیواد چې کوم پروګرام و د آر سی سی په نامه، نو هغه بند شوی دی او ایمیلو ته جواب هم نه ورکوي. نو موږ ډیر اندیشمن یو ځکه چې په سختو حالاتو کې موږ دوی سره ولاړ وو او تل مو دوی سره مرسته کړې ده، خو نه هم زموږ میلو ته جواب ورکوي. او دا 2021 نه نیولې تر اوسه پورې ډېری خلک ورته انتظار دي په کومو هوټلونو او کوم هیوادونو چې دوی استولي دي همالته ورته انتظار دي او میلو ته جواب نه ورکوي. او هم اوس یې هغه کوم پروګرام چې فکر کوم د ایس سی سی په نامه هغه بند شوی دی او زموږ ایمیلو ته هم جواب نه ورکوي.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. زه عصمت الله فراهی یم، د هلمند ولایت د لشکرګاه د مرکز اوسیدونکی یم. اوس مهال په هلمند ولایت کې د بولان په سیمه کې وټل لرم. وټل یم د خرواری په نامه وټل دی. نو د هلمند ولایت د شارواسه څخه دغه یوه غوښتنه لرو چې دغه دوی چې راغلي دي د طالبانو بچي چې راغلي ده دغه زموږ د بولانه تر بازاره پورې دا سړک او دا پل ډیر شلوغ لري، ډیر رش لري، ډیر هر ورځ موږ په تکلیف باندې تیریږو را تیریږو، هیڅ دغه نه ورته کېږي، توجه نه ورته کېږي. دا ډمبر یې شروع کړی دی په 15-20 ورځې کې، یو ورګ لیډر پر تیر شي ونو کې ډمبر پر ووي، بیا هغه د موټرانو د ډیرو سره ولاړ شي، بیا 20 ورځې بیا دوی ورک دي، بیا 20 ورځې بعد بیا راوځي، بیا نو کې تختکاری وکړي، بیا ولاړ شي.
موږ پر روزګانات په ګزاب لسوالی کې هیڅ کار هم نشته، هیڅ کارګر هم کار نه لري. موږ یو کلی دی تقریبا 1500 نفوس لري، په دا 1500 نفوس کې سل کس د یې نه دي، ټول په ایران کې. ایران کې ظلمونه وحشتونه ورسره کېږي، هیڅ ظلم نه منلو ول نه دي.
ستاسې پیغام، ستاسې نظر.